احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د امریکای رسنیو د راپورونو لمخې د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پاکله خبرې روانې دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه دا خبرې کوي. په داسې حال کې چې واشنگتن د لږ تر لږه دریو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وای د محمود شاه حبیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. ذبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پر اوسه شکل لږ تر لږه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو چاري وزنډې دي. واشنگتن وای په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو له ولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادو د پوجانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د ناټو متحدینو په افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل او امریکا د ناټو نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ټرمپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ARD ته وویل دا سمه نه ده او دا به احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړ وو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناټو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبري وکړي او د ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي د دسمبر له 22 د روان جنوري تر 22 2356 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1220 تن افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي. 1300 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پات نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اخیستمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شویدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری اژانس د نیویارک شاروال زهران ممدانی په حواله راپور ورکړی چې په دې شار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوب لا وشته ده. د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیری ایالتونو کې سخته واوره شوې ده. د واورې دغه توپان د مرژوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه یې لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د ایران د پراخو مظاهرو په ترڅ کې اوس څرګنده شوه چې یو شمېر افغانان هم وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشل خیمې را مې رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کایول ورته ورشتونو بي ځای شوي او بي وزلو تستونځي پیدا کړي. بلورې پراخ هلې سي شوبلي د چاپيريال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په وګړو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان غلطه او بزي او په عموم کې په چاپيريال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته.
په ماتله باندې موسیقي خوند کی
موسیقي هغه وخت اورو چې په موټر کې پر لار روان یو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په روسي مظاهرو کې چې د ایراني ځواکونو لپاره خځپنې سره ملوي یو شمیر افغان کډوال هم مشل شوی. د ازادي رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لشتر لشه یو وشل شوی افغان قضیه سیړلې او تایید کړي. که څه هم ازادي رادیو د چونو نور وشل شوی افغانانو راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله سنګزي جوړ کړي د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي. تفصیل سره
د ازادي رادیو د ایران د څنګ فردا رادیو د مندنو په اساس یو اتلس کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجادي په اتلسم په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایراني ملګري سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایراني چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان لاسله ځوان امیر حسین مرادي یادونه کړې. د 14 کلنو په مشهد کې پیدا او لوی شوی و او د نودرې سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا لس ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علي رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او اوسیدونکو چې جلیل نومیده د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله اکس پاڼه د جنوري په 20 راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8 هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو له یزدان تمنا پرته د پاسنۍ نور وژل شو افغان ادب او پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولې، خو د دغه کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغه وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغه ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علي رضا مرحمتي ادعا کړې چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دوه او د ګرانو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخ او د رژیم زد باندې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره یې هغه وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان هرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړی چې لک تر لږه شپږ زره یو سلو شپږویشت کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بند د دې او د مړینو تلفات خای تر دې ډیر لوړ وی. ټایم مجلې د یک شمه پرز د ایران د دوه روغتیاي چارواکو په اوله ریپورت ورکړی چې د جدي په 13 په دوه ورځو کې چې د حکومت خنړې ځپنې خپل اوج ته ورسېدي تر ډیر شو زره پوری خلک وژل شول.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د شورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمنو شویو کورنیو د ماشومانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او ورښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي لا هم نشدې 15,000 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلې وای د واوري ورسي څپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلند خبرداري ورکړې چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزلہ کې د غیزمنه شوی کورنۍ او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او ورښتونو لامل له خطر سره مخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې د شنبه د جنوري شپږشتمې په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ د سخت یخنۍ او واورې په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال لواوري او سوړ باد خوندې دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیب د چرلند د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي ل زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمه د خپل کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزلې زپلو ماشومانو ژوند ګواخي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او لاملې د مړینو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واوري او بارانونو وروستۍ څپې یو شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واوري وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واوري لاملې خیمه لمنځه تللې.
د واوري وشولې خیمې رامنه رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستګان یو دغه په شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبره په یو خیمه کې لخپلې 15 کسیز کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
باران وشو چې غیخني ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکله موږ خپل کې خوب نشکله غیخني د بيدار کډېره ده او خټي دي او خیمه دوبو نه ډکې دي نو زمونږ د کورون ته ضرورت د موږ سرپنا غمو کې کورن له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درېنور ولسوالۍ د سوتند سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د وروستۍ سختي واوري لامل د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال سختو ستونزو سره مخ دي.
درېنور کې د دویم ځلې سخت واوري وشو چې زیات خلکو خیمې چپه کړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کالونه کته دي اگر ټول مریضان دي او دی سخت سرپناته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپناه او ژمنۍ توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومان د ژغورنې سازمان سیب د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګدي 3000 کورنۍ سره د ژمنۍ وبستو چې پکې کمپلي ګرمي جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي. خو ټینګار کړي چې د غزمنو کورنۍ د عملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په وروستیو کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځ پچې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې لګ تر لګه 2200 کسان وژل شول او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د غرا زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شوی وو.
چهار شنبه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورشتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورشتونو د اغیزو په اړه وړاندې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقی مفصل څرګندونه لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
قال برادر رمضان فدوم مکتب
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بی وزلې لاملې یو ورور خونځي ته تک پاتې شوه. هغه سه شنبه د جنوري 20 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو ورور لپلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي.
ما اقتصاد خوب
دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار ملتي رو دوه کلونو رئیس نه دی اتوانې دلې چې ورور می خونځي کې شامل کړي. پلار می وایي د قلم کتابچی او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې عملت لري خونځي پاتې دي. د کابل خار د دولسمه ناحیه اوسیدونکو رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په خونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي خونکو او د درسي امکاناتو نشتون لامل هغوی ډیره وخت خونځي او تنځي. نو موري وایي
په دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس او څه پوهېدل هغه ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راوسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضرې دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د الکانو په خونځیو کې د نوملیکنې بهیر هم ټکنې ده. یونیسف د شنبه د جنوري 28 پر خپل ایکسپانه لیکلی چې ل 2021 کال رئیس تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنۍ زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداري ورکړي چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړي او ټینګار کړي چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمی خونیز او کلتوري اداري يونسکو په یو ګډ راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی، او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، او وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو له هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې خبرداري ورکړې وه چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي، نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې شي.
له خبرونو ور اخوا،
له نشته بیونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بزګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی سره می موضوع شریکه کړه.
ورستی ورختونه چون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې، او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت د لپاره اوبدي چې د واوره د باران د طریقه تمویل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبځي، او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي د اوبو له زیاتېدو پرته؟
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري، او په زمین کې د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوي وه، لوګي وو دودو، چې دا واورو لورېدو سره دغه لوګي بیرته کښې ناستی ده، لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک له سکرو او له نورو هغه شیانو سه فضا خرابوي، ډیره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان د عضوي موادو که څه تیل دي که زغال دي او یا هم لرګي دي، هغه باعث دې کیږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چلته خلکو نفوس ډیر دی، نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي، نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي، چون خلک د مختلف سون موادو څخه استفاده کوي. په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځو دپاره هوا ښه شي، اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته هماغه اولی حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي باید؟
د انرژي دپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي، هغه کوم د دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحی مواد چې هوا ته کیږي دننه کیږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري، نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه که چېرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي، کله چې عایق د کور زیات وي هغلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت دپاره هغه کیږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دي د سون
کوم مزره مواد چې دي کمتر دي نظر زغال ته، او بیا که د زغال مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلک بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باعث زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دي هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مزره مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مزره مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید د برق دوی ولري او که چېرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته هغه مشکلات هم شته
او برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه؟
صدیقي صاحب په افغانستان کې په تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډیر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم یې ډیره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډیره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډیر مهم دی؟
ستاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولای شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د برون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا لس متر پنځلس سانتي زخامت لري، هغه یې برونه نصبیږي او په چات کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونو دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی پا اکثر پروپا فیم دی گاز سخه استفاده کیگی چی دی ترویج شی یا پا دی بخش که فکر کم تجاران هم رول لری تر چو دا کمی تکنولوژی چی فیلن پا نره که استفاده کی دا افغانستان که معرفی کی او خلق کوایشی اغل تا بیا. یعنی که پا اوگ محال که او گرو که هر کال یو کورنه دی شلن در پینزه ویزر افغانه پا سوان تو که مصرفوی که چیر تا اغا تکنولوژی دوی استفاده کی خپل کورونا آیق کی نو که دایشی دا مصرف دی نیم نم کم شی.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټې کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن که لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله، په هغو صورت کې بیا کولی شي دوی د هغه نه هم استفاده وکړي که نه، چې یو مرکزي سیستم د حرارتي مرکز ګرمي جوړ کړي او د تاوده اوبو په واسطه باندې هغه کورونه یې تودېږي. او په زمن کې استفاده د ډبل شیشو څخه ده، ځکه اکثر افغانستان کې خلک د شیشې چې استفاده کوي یوه شیشه ده د وروسیو د ورونو دپاره. نو دا که چېرته دوه شي په شکل د پی وی سي کوي نو په هغو شکل باندې بیا دا تودوخه یېنونه ډېره پاتې کیدای شي.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څه وړاندیز لري چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې دا د مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپېریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپېریال ته یې ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باید پخه نه کړو، ځکه دا بیا منفي تاثیر لري او هغه اوبه نه جذبېږي. نو که د خپلې اویلې او واورې چې دي په خپله اویلې کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو همالته په مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون
لار ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه هم سخت مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د ویلې کې دوی شنه ساحه لري یا دا ساحه وي چې هغسې مټ شوي نه وي یا کانکریټ هلته نه وي، کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کړي، همالته یې مځکې په سر به د جوجوند کال کې ولي کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دوسره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مخته سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادي راډیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله څنګه پردشه ماکنه کیس موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمې ټیم لوبغاړي درلودلو، ولې خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15-16 پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نیمې ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوې خو ورزشکاران اوس مهال کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او تر څنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوی ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای پلو بو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتون ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسې اخلي د دې سره ما غنډې شو درې کومه 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وته یو چاته به ورخه سما د اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصله ما دومره زحمت باسلوي او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سيز دکې لغته وا لغته به سيز دکې
پورتوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله سنځه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درم
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګيږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم تلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له عمله د وزن د ډیر دو په ګډون زینو اوګدمهالو ناروغي هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یو برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
تاسو له پیغامونو
زمانو ماجی عبدالغفار کاکر موسیقی هغه وخت اورو چې په مټر کې پر لار روان یو یو سارات ووزو سرشنی بیا موسیقی اورو او موسیقی سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري.
رحم الله یمده کابل سیدون کې د مونږ غزلونه خو ولا کروغن په مطلبانه موسیقي یو شې د ژوند یو شې هم خلک نو ولادي وکي چې په افغانستان کې هر څه بیرته دی نه تر سره شي.
مونږ وطن مبارک یماسي اشعار
خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګ د نور هنرمندانو پانی هغوی لخوا ویل شوي ولي نه اورو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.